السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په هلمند کې د جګړو له امله شاوخوا 15000 کورنۍ بې ځای شوې دي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې له بې ځای شوو سره د مرستو لړۍ پیلوي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
په هلمند کې تر 15000 زیاتې کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي په پکتیا کې درې ملکیان وژل سوي د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو خپلو ډزو ته دوام ورکړی د هلمند ولایت چارواکي وی په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 15000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو مرکز لشکرګا ته بې ځایه سوي دي د هلمند کډوالو رئیس سید محمد رامین نن ازادي رادیو ته ویل د کورنۍ د بې ځایه کېدو لړۍ لا هم روانه ده
د دغه هفته په جریان کې تر دا نن پورې چې موږ ثبت کړی 15000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوې ده لشکرګا ته راغلي دي د ځایتوب جریان لري
په کابل کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزه وزارت بیا وایي چې په هلمند کې د دغو بې ځایه سوي لپاره لنډمهاله کمپ جوړوي د هلمند په مرکز لشکرګاه او ځینو ساحو کې له څو ورځو راهیسې جګړې روانې دي چې په دغو جګړو کې ملکیانو او پوځیانو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبره سوې ده په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمی ازادي راډیو ته وویل دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیښې په عکس العمل کې وکړ
هم د دې قضیه او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرافانو اعتصاب پیل کړی دی نن کاري اعتصاب روان دی مارکیټ بند دی او به ګورو چې څه کیږي
د هرات د صرافانو ټولنې مشر وی روان مریض کال په دې ولایت کې د صرافانو د اختطاف و پیښې ثبت سوي د هرات ولایت چارواکو د اسماعیل محمدي د تښتول کېدو په اړه څنې دی ویلي دا هم معلومه نه ده چې دغه صراف چا یکومې ډلې تښتولی دی په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي د دې ولایت د امنیه قمندانۍ سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه تیر شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د ملزکی ولسوالۍ په یو کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل
کورونو باندې مرزکی ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمی عملی سرته ورسولې چې په نتیجه کې متاسفانه درې نفر عام وګړي چې یو قومي مشر وو د شهادت باندې رسیدلې دي
د دې پیښې چلای چا مسولیت نه دی منلې د انګیزي په اړه څه نه دی ویل سوي د خبرونو آزادي رادیو ناوړي د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو په لنجمن سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپلو ډزو ته دوام ورکړی دی د بداصل کې د چنړیوالو له دوړو لوریو د روسیې په منځګړیتو د بشري اوربند د رعایتولو غوښتنه کړې ده د اذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د جګړې په ساحه کې وضعیت تیر شپه ډیر خراب وو او د ارمنستان ځواکونه یې تورن کړي چې نن سهار یې پر ترتار ساحه توپونه ویشتلي دي خو د ارمنستان دفاع وزارت چې دا تور ردوي پر اذربایجان تور لګوي چې د لومړۍ کرښې پر څو ساحو یې د توپونو او توغندیو ذکر دي دوړه لوري یو او بل د اوربند له هغه موافقه په سرغړونه تورنوي چې تیر شنبه په مسکو کې اوربند موافقه وسوه دغه موافقه له دوړه لوري غوړي چې بنديان او د دوو اونوی په جګړه کې د وجل سوی مړي سره تبادله کړي د چین د ختیز بندري شهر چینګدا او چارواکي په پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې دوه میاشتو کې په دغه شهر کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 290 پیښو راپور ورکول سو د معاینه کولو دا پراخ پروګرام په داسل کې عملي کېږي چې په چین کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو اخته کېدل د وبا لومړیو د پام وړ کم سوي وو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې څلور افراطي وسلوال وژلې دي د قانون د تنفیذ چارواکو رسنوي ته ویلي نن د ځانګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد دوه ساتونکي وژل سوي او یو پولیس هم ټپي سوی دی د تاس خبري اجانس په ګډون ځینو نورو سرچینو بیا ویلي چې د قانون د تنفیذ درې افسران هم د وسلوالې جګړې پر مهال وژل سوي دي چارواکي وایي دغه ځانګړي عملیات یو نیم ساعت روان او هغه کور چې افراطي وسلوال پکې پټ وو په اور سوځول سوی دی د چچنیا چارواکو دوی ورځې مخکې هم د دوی افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی وو د دې خبرې کره کول ګران دی چې وژل سوي کسان رښتیا هم افراطي وسلوال دي که څنګه ځکه د چچنیا رهبر رمضان قدیروف چې کرملین ملاتړ کوي زیات وخت هغه کسان افراطي وسلوال یا ترورستان بولي چې د استبدادي واکمنۍ په وړاندې مبارزه کوي او د هندستان د کرکټ غوړ لیگ یا آی پی ایل سیالوی په لړ کې نن د سنرایزر حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې په خپل کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه مسابقه نن ماښام د افغانستان پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. په سنرایزر حیدرآباد لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان هم شامل دي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل تفصیلی د آزادی رادیو په پانی آزادی رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې په هلمند کې د تازه جګړو لامل شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځای شوې دي. د بې ځای شو لډلو دوه کسان ازادي رادیو ته وویل
مانو مانو دین دی و زه کو څه د کوم په هیڅ شالک نه دی په شار کې ویر خبره ده او د شار شاو خو ټول طالبانو نه ولیدل کور څه ګرځو کور نه څه قدم په ټریکټر کې نه
اخوا پیخته درسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند تمیم عظیمی وایي دوی هڅه کوي چې له بیا شو سره مرسته وشي.
ما تلاش داریم که کمپ موقت سرش پس بکنیم در داخل شهر لشکرگاه منطقه مسئولش تا اونجا کمک های اولیه برشون که مواد غذایی و غیر غذایی است از سوی ریاست مبارزه با حوادث دولت هلمند برشون فراهم شود.
په راپور کې موري چې د بامیان والی سید انور رحمتي وایي د ولسی جرګې پخوانی استاد عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای شوی. نور مهم مسایل هم لرو. هله د ترپای پروګرام ووري. ازادي رادیو ته غوښتل په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. په هلمند له موضوع کو په هلمند کې د تازه جګړو عمل زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. سیمې چارواکي وایي ل 15,000 زیات کورنۍ د خپل کورونو پر خودو ته اړ شوې دي او هڅه کوي د خار په امن سیمو کې ځای پر ځای شي. د هلمند کډوالو چار رئیس محمد رامین ویلي د بې ځای شوې شمیر مخ په زیاتېدو دی خو تر اوسه پورې هیڅ کوم بنسټ له دوی سره مرسته نه ده کړې. خو پیخته در رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د موقتی کمپونو په جوړېدو بحث روان دی او د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل شي. دغه راپور ته به ورسته غوښ شو. خو سرازو ورس هلمند ته ورزو. له هلمند د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي ټلیفوني تماس رخ شوې ده. دایي صاحب مننه چې ټلیفون مو اخست. پوهیږم چې وضعیت د ټلیفونونو هم خنه دی او په ټوله کې وځه خنه ده ځکه چې ټلیفونونه نه رخ کیږي. تاسو چالتیا استه څه ګوري څه روان دي دا په لنډه تو غراته وای.
د پولیس د ترچینې څخه بیا د خبرو اجازه لته نو دلته هم د بشر ماته په دې خبره کې وایي چې له سینه وځي د زیاتره مهار د پاره په ځدل سرتیری ولې زه په څه دي کې پلان د خبرو نشي دې چې موږ چې په دې کې چې په څو دی د پولیس وزیر سری او یو بل سپیری او د جګړه لاهم روانه.
مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبريال پلان د توګه د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو خبر کړو. خو راپورونه الته دادي چې ل 15,000 زیات کورنۍ بې ځای شوې دي او د خار په غوسیمو کې اړولې چې د دوی په نظر امن دي. خو وايي تر اوسه پورې د خوراکي موادو هیڅ مرسته نه ورسره شوې او دوی سخت اړتیا او دوی مرستو ته سخت اړتیا لري. د پیښو تدریسي په چارو کې د دولت وزارت وایي د موقتی کمپونو په جوړولو بحث روان دی او د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل شي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
په هلمند کې څلور ورځې یو شدید جګړو 1500 کورنۍ لخپل کورونو بي ځای کړی دي. د دغه ولایت سیمه ایز مسولین وایي یا د کورنۍ خوراکي او غیر خوراکي بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د هلمند د کډوالو چارو رئیس محمد رامین ازادي رادیو ته وویل چې ډیرای دغه کورنۍ د لخکرګاه خار په نورو سیمو کې ځای پر ځای شوی او په خبره یې شمیر مخ په زیاتېدو دی.
دغه هفته په جریان کې تا
تر دا نه نه پورې چې موږ سپټ کړی 15000 سل کورنۍ خپل کورو ته را بي ځای شوې ده لشکرګه راغلي دي تقریبا هم بي ځای تو جریان لري دا یو ګړی مخکې زولارم بولان صاحب ته خلک وسم روانو مال د 10 د ارقام پوسټ
د خغلی رامین په خبره تازه خلک او سوداګر په دې برخه کې لاس پکار سوي دي چې بي ځای سوي ته لمرنه امراستي ورسوي خو په خبره د سرپناه او خوراکي موادو ستونزې ډېره جدي ده چې باید ورته پام وسی پلهکرګا کې له جګړې څلور ورځې تیریږي طالبان ادعا کوي چې پلهکرګا کې د باباجي او بولان سیمې او د نادلي او ناوې ولسوالۍ ځینې برخې نیولې دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دغو جګړو کې اتیا طالبان او شپږ دولتي سرتیري وژل شوي دي خو په داسې حال کې چې د هلمند د کډوالو چارو ریاست بې ځایه سویو ته د مرستو نه رسېدو له امله اندېښنه لري د افغانستان پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د موقتي کمپونو په جوړېدو بحث روان دی چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې به هم پیل سي د دغه وزارت وایاند احمد تمیم عظیمی
ما تلاش درم کې کمپ موقت سرش
په کسه کو چې په لخکرګه خر کې دننه په یو خوندي ځای کې په یو موقت کمپ بحث وکړو چې هلته بې ځایه شویو ته د هلمند ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست لخوا خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شي
د ښاغلي عظیمی په خبره د مخه لخکرګا پیښو ته د مبارزې په هدف 1,000,000 افغانۍ هم استول سوي دي د افغانستان د بشر د حقونو سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې په ښکېل غاړو د جنگ د درېدو غږ کوي او د جګړو پر مهال یې د ملکیانو خوندیتوب ته نه پاملرنه جنگي جرم بللی دی فیروزه عزیزی ازادي راډیو کابل
و موردل چې د هلمند تازه جګړو لامل 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې دي په هلمند کې له شاوخوا درې ورځو د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي طالبانو د ښار په څو سیمو باندې بریدونه کړي دي او د تازه راپورونو په اساس دوی د ښار د درېمې حوزې د نیولو لپاره هڅه کړې او په لسمه حوزه کې هم جنګ روان دی دوی پخوا څلورمه حوزه نیولې وه په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن د جنرال میلر له دریځه له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت او همدارنګه په هلمند کې د جګړې د سمدستي د ریدو غوښتنه کړې وه کلک ملاتړ ښودلی دی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وان بریډت هم په هلمند کې د جګړې د ژر د ریدو غوښتنه کړې ده دغو بهرنیو چارواکو د هلمند د بریدونو سخت مخالفت کړی او ویلي دي چې دا د سولې د خبرو او په دوحه کې د امریکا او طالبانو سره د شوي تړون په خلاف دی او طالبان باید ژر تر ژره له دې کار لاس واخلي رحمت الله افغان په دې اړه یو راپور جوړ کړی
کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له دریځه چې له طالبانو یې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې کلاک ملاتړ کړی هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې باید د جګړې د ښکېلو غواړو لخوا د ایمي سولې ته د رسېدو لپاره د تاوتریخوالي لړۍ ودرول سي په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر له طالبانو غوښتي چې سمدستي پر هلمند باندې خپل تاروزی برید ودروي دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړه چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وون برانټ په هلمند کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې ون برانډ تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اروپای ټولنې د بشري مرستو رسولو لپاره د جګړې له 15 بیا ټپیانو او د غشان له 4,000 بې ځای شویو کورونای سره مرستې سوي دي دوه ورځې وړاندې طالبانو د هلمند په مرکز لخکرګاه ښار له بیلابیلو خواوو بریدونه وکړل چې له امله یې طالبانو د باباجي سیمه ونیوله په یو شمېر نورو برخو کې هم جګړې سوي دي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا تر 5,000 زیاتې کورنۍ د دغو جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي د هلمند امنیه قومندانۍ که څه هم په دغه جګړه کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې د لخکرګاه په جګړه کې شاوخوا 170 طالب جنګیالي وژل سوي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو وژل سویو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي هوکړې پر بنسټ به طالبان په لویو ښارونو حملې نه کوي خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی یوازې د هلمند په هغو سیمو حملې کړې چې مخکې د دوی په واک کې وي او افغان ځواکونو نیولې دي هغه ادعا چې افغان حکومت ردبی
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند اوسنۍ جګړې اوال ته د بيځای شویو پاړه باندې د ولسی جرګې لغړی او د هلمند خلکو لاستازي نسیمه نیازی سره مخبري کړی دی. لاغلی نیازی مو په اول کې غوښتي چې څه باید وشي او دوی څه کولای شي چې د هلمند بيځای شویو ته ژر مرسته ورسیږي.
او موږ د مربوطه ادارو سره خبرې کړې دي، مربوطه چارواکو سره مو پیغامونه ورته رسولې دي چې خلکو ته اولیه کومکونه ورسوي. استرار وزارت سره مو خبرې کړې. تاسو ته معلومیږي استرار وزارت هم هغه څه ځایونه چې د دوی دلخواهي خپل په سلیقې مرستې رسوي، او ضمناً مو د ولایت مقاماتو سره چې د استرار کوم استراری ریاست هلته دی هغوی امکانات لري، پر هغو مو غږ کړی دي چې تاسو دغسې وخت کې دغه مرستې هغو کسان مجبورو کسانو ته ورکوي. چې بد وختانه هغه ریاست چې هلته دی هغه ریاست سم کار نه کوي، په هغه ریاست کې اراج و مراج روان دی. هلته هغوی چې باید هغه وړ کسانو ته ورکړي، بدبختي دا ده چې هغوی خپل د ځان دپاره په ګټه خرڅوي. بله موضوع، موږ د چارواکو سره، د امنیتي ارګانو سره، د ټولو ادارو سره، په تجارانو مو غږ کړی. زموږ د هلمند تجارانو بازو شخصي لاس په کار سوي دي. مونږ ته د مرکز څخه تر اوسه پورې هغه څه چې د استرار کمیسیون د کمیټې د پاره مرستې راغلي وای، بدبختانه چې نه دي سوي. او وکم شدید مشکلات موجود دي. د ټولو ولسوالیو خلک پر لشکرګاه ښار باندې فشار راوړی دی، او په لشکرګاه ښار کې نه د امکاناتو بدوباش لري. امنم خوراکي نم سي هیڅ غیر چالتاغه زموږ تجاران دوی ته زمينه سازي وکړي. تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی. او د استرار کمیسیون ته مو پیشنهاد کړی دلته کابل کې هغو چې په هلمند کې کومکونه ستوي باید لاس په کار کړي. خو زه اوس د دغه مایک د لارې څخه هم په مرستندویو ټولنو باندې غږ کوم. هلمند بې ځایه شو خلکو ته باید
که وضعیت هم دغسې دوام وکړي، څه فکر کوي څه رامنځته کیږي په هلمند کې؟ څومره د یو بشري ناورین د رامنځته کیدو احتمال شته او باید ژر تر ژره څه وشي؟
اول خو باید چارواکي لاس تر زنه کښېنني، مسؤولې ادارې لاس تر زنه کښېنني، عاجل اقداماتو کې او هلمند مرسته. تاسو معلومیږي چې لاره ارام پر لشکرګاه باندې بنده ده. دا ناورین دی چې شاره ژر تر ژره امنیتي وضعیت دپاره یې توجه وکړي، او ضمناً کومکونه هغه منطقو کې چې ضرورتونه دي ورته ورسوي. دا د یوې خوا شاره بنده ده، د یوې خوا څخه هلته مشکلات موجود دي. نو موږ پر حکومت غږ کوو چې دوی باید ژر تر ژره لاس په کار شي. که دوی لاس په کار نه شي، هلته به بشري ناورین یې، هلته به خلک نه تر ناچه د ناامنۍ څخه، د ژوند د لاس د لوږو څخه، د یخې هوا، د بې سرپناهي څخه، بې دوایي څخه به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو هیله مو دا ده چې مرستندویه ټولنه، د هلمند اداره د استرار، هماغه چې هلته موسسات کومکي موجود دي، مرکزي اداره دې هغوی اړ کړي تر هغو دې خلکو ته عاجل مرستې ورسوي. او په تجارانو مو غږ دا دی چې دوستانو دغه وخت دی که کومکونه وکړي، لږ خپل په جیبو لاسونه ووایي، او خپل دغه بې بضاعتو خلکو سره مرستې وکړي. تجاران هم نه دي ملامت په دې وختو کې، خو پیسې هم قحطي ده. اگر چې هغوی یو څه نا څه مرستې و کومکونه کړي، چې کړي دي د هغو څه مننه، چې نه دي کړي د هغو څه هیله کوو چې راژوندي سي او دې لړۍ سره خپل ځان شامل کړي.
پولیسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمه نیازی و چې په مرستندویو ټولنو شتمنو او تجارانو یې غږ وکړ چې د هلمند بې ځایه شویو خلکو سره د مرسته وکړي او ژر تر ژره دې مرستو ته ور ودانګي. په هلمند کې د تازه جګړو په خاطر ګڼې کورنۍ بې ځایه شوي او له ستونزو سره مخې دي. د دغو بې ځایه شویو له ډلې ځینو ازادي راډیو ته پیغامونه هم رالېږلي.
ستاسو غږ د آزادۍ پر څپو.
مانو مالاودین دی وځه خو څه درته په هیڅ شاله کې نه دی. په شار کې ویر خبره ده، او د شار شاو خوا ټول چې طالبانو نیول دي تر پلا خوا ته خلک کلای نه سي، او دغه څه شاو خوا چې یعنی د شار څخه، یعنی په ممکن مرکز څخه 2 کیلومتر لري، هلته طالبان در رسیدلي دي. یعنی اوس هم د حرکت په حال کې دي. درېم او ځو او تلرم او ځم دا چې چلره موضوع خو نیول شوی درې موضوع ډېر کم په هغه ډول څه موضوع باندې وتر جنگ دی موږ چې کدی راځل موږ داسې وتا کونه چې تل تاسو په خانه په هغه ځای کې کورونا واچول خیمه مو درولې بس و کور کې داسې په زرا او کدی را روان دي کدا و د کور و زمه و به ګوره چې ډېرې کسان را روان موټرونه دي انداسې فرق شو په هر ډول کې دایو کې روان دي چیرې شپه وګرځیدل په بازار کې خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو ښځې پورې وي یا به لاندې به څوک پراته وه بس ډېر یو ډول حالت دی داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کې نه دی هغه پخوانۍ جنګونه چې به موږ به هغه فلمونه کتله تر هغه ډېر بس خطرناک حالت دی. زما نوم خو انارګل دی د چنجر اوسېدونکی یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي د هلمند حالت مخ په خرابېدو دی. څلورم اوزه طالبان ونیولل همداسې لسم اوزه اوس د طالبان په لاس کښې ده او ښار ته نږدې په دوه کیلومترې کښې ټول د ولسوالیانو مو د طالبان په لاس کښې دي. همدا اوس هم پرون را وتلي وو بس کور پسې ګرځو کور نشته کډم په ټکټر کښې ده د څښاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي هر څه مو پرېښي دي. اوس په دغه تسیاریانو کښې چېرې یو شپه تېر وکړو او څنګه خپل ژوند مخ ته یوسو ژوند مو د ډېر ستونزو سره مخ دی. نوم یې ګل بدین دی او زه برای ماښام موږ کډه رابار کړله تشنه اسمان لاندې دغه شپه مو په مټر کښې وکړله او کور نه پیدا کېدلی دوې درې ورځې اخوا ته پسې وګرځېدو نو موږ په سرا کښې وو چې هغه را ته ودرېدله موږ را ووتلو نو اوس دا ځلې یو سرایم پیدا کړی په کښې ډوډۍ نهشته د اوبو د چیښلو ځای نهشته یو غمبه ده په لاس کښې را وګډوي هر څه م پاسوي ما چې مو ځان یو د خو دپاره یو شی را ایستلی دی په هغه نو په هغه کښې سره بدېږو.
ازادي راډیو ته غوږیست دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوو. کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
اوس به هم ورشو بامیانو ته. د بامیان والی سید انور رحمتی وایي د دوی د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په ولسي جرګه کې د دغه ولایت پخوانی استازی عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای سوی. ښاغلي رحمتی په یو مکتوب کې د دغه ولایت امنیتي ادارو او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې ته خبر ورکړی چې ښاغلی شهیدانی قطر ته تللی. په دغه مکتوب کې دغه شان د دې ولایت له امنیتي ادارو غوښتل شوي چې دا موضوع وڅېړي خو عبدالرحمن شهیدانی بیا دغه ادا رد کړې ده. امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
د بامیان والی سید انور رحمتی په یو رسمي مکتوب کې چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې ته یې استولی لیکلي د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په ولسي جرګه کې د دې ولایت پخوانی استازی عبدالرحمن شهیدانی له طالبانو سره یو ځای شوی دی. په دې 1599 ګڼه مکتوب کې چې د 1399 کال د میزان میاشتې په 6 نیټه لیکل شوی له امنیتي ارګانونو غوښتنه شوې چې دا موضوع وڅېړي او بیرته یې په اړه د ولایت مقام ته ډاډ ورکړي. ښاغلي سید انور رحمتی ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې دا مکتوب د ده په لاسلیک صادر شوی دی.
زما عرض دا دی چې د مکتوب په متن کې راغلي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ دا کار شوی او دا موضوع زموږ د امنیتي ادارو تر څېړنې لاندې ده هغوی پلټي.
یعنی شما ای مکتوب را فرستادید؟
بله.
خو عبدالرحمن شهیدانی بیا دا موضوع ردوي. ښاغلي شهیدانی ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي د دوبۍ کې د قطر سره کار نه لري او غوره ده چې په دې اړه د بامیانو والی وضاحت ورکړي. په ورته وخت کې د بامیان امنیه قمانداني هم مني چې والی ترې په یو رسمي مکتوب کې له طالبانو سره د عبدالرحمن شهیدانی د یو ځای کېدو په اړه د څېړنو او معلوماتو غوښتنه کړې. د دې ولایت د امنیه قمانداني ویان محمد رضا یوسفي ازادي راډیو ته وویل دوی اوس د دې موضوع په اړه څېړنې پیل کړي دي. له بامیان سربیره طالبانو سره د عبدالرحمن شهیدانی د یو ځای کېدو موضوع کابل سره هم شریکه شوې ده. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ادارې ویاندې نرګس مومند ازادي راډیو ته وویل دوی د بامیان د والی مکتوب ترلاسه کړی خو د دې لپاره چې ښاغلی شهیدانی د دوی کار کوونکی نه دی دا موضوع یې له امنیتي او کشفي ادارو سره شریکه کړې ده.
دا مکتوب کله چې موږ ته ورسېدې د موږ د ریاست دفتر مخابط ته
کشفی او امنیتی ارګانو ته یو بلاګه ورکول کیږي تر څو د دې گزارش د څومره موثق دی او حقیقت لري کنه لري هغه کشفی امنیتی ارګانو ته لګول شوی دی.
له کورنۍ چارو وزارت محمد دی موضوع پاړه د وضاحت او ورته د رسیدلو اسناد پاړه پښتنه وکړه، خویان دی لاړی کو سره سره جواب رانه کړ. عبدالرحمن شهیدانی ل دې وړاندې هم د 1386 نوي کال په غبرګولی میاش کې هغه مهال چې د ولسی جرګې غړی او تورن شوی او چې ګنیزوی او د بامیان امنیه قومندانی هغه الوتکه کتاب په دې ولایت کې د ناس اجازه نه ورکړي چې د یل کابل څخه نو لیک دوله، خو خغلی شهیدانی هغه مهال دا تورونه رد کړي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن ان جانسن چې د کووید 19 ناروغي په واکسین یې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی خپلې ازموینې ځنډولې. د نړۍ دغې سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دغه ځنډ خبر ورکړ چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او نن په برسل کې د 28 غړو هیوادو دا ټولنه د کرونا د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. احمد شیبار او نور جزئیات.
د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن اینڈ جانسن د کورونا ویروس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د ناروغۍ له امله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووېډ 19 پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اینڈ جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین چارې درولې دي او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده، ځکه چې د دوی یو څېړونکی په ناڅرګند ناروغۍ اخته شوی دی. د کمپنۍ په یو بیان کې چې د دوشنبې په ورځ خبر کړ زیاته کړه چې دا ډول ځنډ په داسې حالت کې چې په زرګونو کسان پکې برخه اخلي عادي دی. د کمپنۍ د خپل څېړونکي د ناروغۍ په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ تیره میاشت ویلي وو چې له لومړنیو کلینیکي ازموینو ښکاري چې د دوی واکسین د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې اغېزمن دی. بیا د کمپنۍ پر 6000 کسانو ازموینې پیل کړې چې تمه ده نتیجې د راتلونکو میلادي کال په لومړیو کې راووسی. د کورونا واکسین اړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او په نړۍ کې په هغه سیمو کې چې د بندیزونو او ټولبند له امله د دې ناروغۍ مخه یو څه په تیرو دوه دریو میاشتو کې ونیول شوه بیرته دې ناروغۍ ورمخه کړې ده. چین چې د کورونا ویروس خپرېدو مرکز دی د کووېډ 19 ناروغۍ په کې په بېساري ډول کمی شوې وي، خو د دوشنبې په ورځ د چین په ختیځ کې د قینګداو په ښار کې د 1290 پیښو راپور ورکړل شو او اوس چینایي چارواکو امر کړی دی چې د دې ښار د ټولو 9 میلیونه استوګنو د کورونا ویروس معاینه دې وشي. په اروپایي هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې دي او اوس دا پیښې په 24 ساعتونو کې تر 1 لک مثبت پیښو اوښتې دي. تمه ده چې نن اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې داسې سیستم رامنځته کړي څو هیوادونه د موټرو پر مخ لارې داسې بندې نه کړي لکه د مارچ په میاشت کې چې د کورونا د خپرېدو په لومړي وخت کې بندې کړې وې. دا هیوادونه غواړي چې ترافیک سیستم د شین څراغ، نارنجي څراغ او سره څراغ په حساب وویشي چې د سره څراغ موټر د هغو ځایونو وي چې هلته کورونا ویروس لږ ډېر خپور شوی او نارنجي هغه ځای چې هلته کورونا ویروس لږ کم وي او زرغون څراغ د هغو سیمو د موټرو پر سر لګېدلی وي چې هلته د کورونا ویروس پیښې نه وي یا په نشت شمار وي.
د کرونا په اړه مو تازه راپور واورید، خو یو بل جالب راپور د کرونا په اړه لرو. هغه دا چې کله به مو نوی اوریدلی چې د چا په ټوخي پولیس شک وکړي او پولیس وایي چې دا کس ممکن زندانی شي. په دې اړه بیا هم احمد شیبر ته غوږ دو.
د اروپا په ډېرو سیمو کې په وروستیو دوو میاشتو کې له کرونا ویروس نه ویره لږ کمه شوې وه، خو اوس بیا دا ویره زیاته شوې ده، ځکه چې په اوسط حساب د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادو کې د 24 ساعتونو په ترس کې د کورونا مثبتې پیښې تر 1 لک اوړي. په دې ترس کې په جرمني کې ویښه خپل ماسک لري کړی دی او د یو سړي په لورې ټوخلی دی چې په قطار کې د دې شاته نږدې ولاړ وو. دا پیښه د جرمني په جنوب کې په اوبر تاورینګن ښارګوټي کې چې د بادن ورتمبرګ په ولایت کې دی د یکشنبې په ورځ پیښه شوې ده. جرمني اژانس ډي پی ای د پولیسو د یو بیان په وینا خبر ورکوي چې د دې شزي پر ټوخي شکمن دی او وایي چې د شپې تکلن سړی په لوري چې 2 سانتي متره تر دې شاته وټو خلی دی. پولیس وایي چې دا مېرمن نږدې 10 کاله عمر لري او تر ټوخي وروسته بیرته خپل ماسک اغوستی دی. عیني شاهدانو پولیس له پیښې خبر کړی دی او پولیسو پیښه په کمرو کې څارلې ده. پولیس وایي کچرته دا مېرمن په کورونا ویروس اخته وي نو دا بلته د جسمي سرمې د جرم په حساب کې راځي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. صالح محمد صالح لنډ خبرونه وایي.
د هلمند د کډوالو او چارو ریاست وی په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 500 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو مرکز لشکرګاه ته بې ځایه سوي دي. په کابل کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وی په هلمند کې د دغو بې ځایه سوي لپاره د مرستو تابعیا کوي. په هرات ولایت کې په لسګونو صرافانو د تښتونو د زیاتېدو په اعتراض د کاري اتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر ازادي راډیو ته وایي چې دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیښې په عکس العمل کې وکړ. په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یوه قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي. د امنیت قمندانۍ سرپرست وایي چې دغه پیښه تیره شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو حملې وکړې. د پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل سوي. د ارمنستان او اذربایجان ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې خپلو ډزو ته دوام ورکړی دی. د بدسل کې د چنړیوالو له دواړو لوریو د بشري اوربند د رعایتولو غوښتنه کړې ده. د چین د ختیځ بندري شار چینګداو چارواکي پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې په دغه شار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو. د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې 4 افراطي وسلوال وژلې دي. د قانون د تنفیذ چارواکو رسنوي ته ویلي نن د ځنګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد 2 ساتونکي هم وژل سوي او یو پولیس ټپي دی. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا IPL سیالیو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد او چنای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په پانی azadiradio.com کې لوستلی شي. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې ناجیه ساپه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په دوهمه نیمه پیلوبه کې نن طوفاني هریروت او سیمور غلبرز لوبډلې سره مخ دي. د نن ورځې د لوبې بریالۍ لوبډله پیلوبه ته لاره پیدا کوي او د راتلونکو جمعې په ورځ به له شاهین آسمایي لوبډلې سره پیلوبه کوي. شاهین آسمایي تیر ورځ سپین غر بازانو ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او وروسته یې لوبې ته لاره وموندله. د افغانستان نهم پړاو فوټبال لیګ د تلیل دوهمې پیل او د همدې اونۍ تر پایه پایته رسیږي. اخوا بیا د افغانستان د نجونو د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د کابل د نجونو لوبډلې 2-1 په وړاندې په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو نیمه پیلوبه ته لاره موندلې ده. د کابل لوبډله به د بامیانو لوبډلې سره په نیمه پیلوبه کې مخامخ شي. په بله نیمه پیلوبه کې بیا د هرات او غور لوبډلې سره مخ دي. د افغانستان د ښځو د فوټبال غوره لیګ کې شپږ لوبډلې کابل، هرات، بلخ، غور، بامیان او جوزجان ګډون لري چې په 2 ډلو وېشل شوي دي. د ښځو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ په کابل کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په سټډیوم کې ترسره کیږي او د اکتوبر په 15مه پای ته رسیږي. او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ په IPL سیالیو کې نن د چنای سوپر کینګز او سنرایزر حیدرآباد ترمنځ لوبه وشي. چنای تر دې دمه په اوو لوبو کې 2 او حیدرآباد لوبډلې 3 سیالۍ ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې سیالۍ ګټل د مخکې تک چانس برابروي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا رایل چیلنجرز بنګلور کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته د 2-0 په توپیر ماتې ورکړه. بنګلور لوبډله توپهنه وکړه او مقابل لوبډلې ته د 195 هدف وټاکه. خو کلکتي لوبډلې ونه شو کړای چې یاد هدف پوره کړي او په ټاکلو 2 اورونو کې 112 منډې وکړي او دا لوبه د 2-0 په توپیر وبایلله.
اوس هم دوونیز پروګرامونه. لمړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د ګوډیا چار تفریح خپرونه.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو اونیزي خبرونه نیمه نړۍ د دی اونې موضوع د زیګون پر مهال د میندو عملیات کېدل دي او دا چې د دغو عملیاتو په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. دا خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړي او زه محمد انور دانشیار درته وړاندې کوم. د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې سکل د ټولو افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو میندو نږدې 15 سلنه د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوي دي، چې دا سلنه د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15 سلنه زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د میندو عملیات تیریږي؟
یو کال پس لاغه چې سیزارین سوي حمل اخلي دا زیاتر چانس ته برابرې سي مور بیا سیزارین سي.
ډاکټران امیدوارو میندو ته په کومو حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کدی چې د ماشوم زړه په جریان ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خاين ته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې د وی مور په خط پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینه راته وکړه نو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کی، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نه شي. نو د هغه په خاطر باندې چې زما اولې ماشوم و زه ډیره زیاته داریدم، نو ما می خپل کورنۍ ته ویل چې بل شپخانه ته می بوزي، کېدای شي د شپخانه د پیسو په خاطر وای چې عملیات شنه زه چې بل شپخانه ته بوتلم. نو هغه هم راته ویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم ته لا عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هغه و چې زه عملیات شوم، یو دوه ورځې بسترون شپخانه کې او عملیات می ډیر خطر شو.
دا دوه دیش کلنه ګلمینو چې د لومړی ماشوم د زوکړې لپاره را عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمیر روغتیایي ستونزو له کبله چې د تور پیښه شوی وي، د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو داسې میندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه څو ورځې مخکې په عملیات یې ولادت وشي. 15 کلنه خاطره هم یوه له هغو ښځو نه ده چې د زیګون د درد له ویرې خپل لومړی ماشوم په عملیات دنیا تراوړی. هغه اوس د دریو ماشومانو مور ده، خو د عملیاتو له کبله له کومو روغتیایي ستونزو سره مخامخ شوي دا بلغه غي واورو.
کله چې ما واده وکړ زه امیدواره سوم، چون زما اولنی ماشوم به هر چا به چې لیدلم ماته به ویل چې والا اولنی ولادت دی، دا ستونزې دي او مشکلات دي. زه به ډارېدم بیا نو کله چې زما د ولادت وخت نږدې سه زه لاړم شخصي شفخانې ته. متاسفانه چې لاړو غو بیا څه ستونزه نه وه، زه یې عملیات کړم، خو متاسفانه هلته ما تجربه نه درلوده. ای کاش ما عملیات نه وای کړی، ما نورمال ولادت کړی وای، نو پس دې عملیات نه زه نیم انسان شوم. یعنی په دې معنی چې زه اوس خپل کارو ته خپل فامیل ته رسیدګي نسم کولای.
دا خاطره و چې هیڅ ډول روغتیایي ستونزه یې نه درلوده، یوازې د زیګون د دردونو لویرې ماشوم په عملیات دنیا ته راوړی دی. ځینې کورنۍ بیا د روغتیایي ستونزو او لاچارۍ سره سره هم عملیاتو ته غاړه نږدي او په طبیعي زیګون ټینګار کوي، چې دا بیا د مور او ماشوم ژوند له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه د هلمند ولایت اوسیدونکي فرشته راته د خپلو سترګو لیدلې حال وایي.
زموږ په کلي کې یو مېرمن وه، ډاکټر ورته توصیه وکړه چې ماشوم حتمان ده دی چپا دی، ماشوم نه معلومیږي. شفخانې ته چې مراجعه وکړه هغه ورته وویل چې نسی کولای چې عادي ولادت وکړي، باید عملیات سي، خو خوښ یې اجازه نه ورکوله. خوښ یې وویل چې دا خو لومړی ماشوم نه دی چې تعزیږي. از بس چې په هغه ماشوم باندې ډېر فشار راتلی، کله چې وروسته له هغه څخه هم چې ماشوم هلته مړ شوی و، دا مېرمن عملیات سوه. ماشوم چې کله راویستی هغه تک شین
د روغتیا وزارت د امارو لمخې سږ کال د هیواد په دولتي روغتونونو کې 1,090,000 او 260 میندو اولادونه زیږولې دي، چې له یاد شمیرې نه 250,000 او 860 میندې د روغتیایي ستونزو له کبله عملیات شوي دي. د دغو شمیرو لمخې سږ کال نږدې 15 سلنه میندې د زیګون لپاره عملیات شوي دي. دا شمیره د تیر کال په پرتله د زیګون د عملیاتو 0.15 سلنه زیات اتوالای خی. خو دا چې د زیګون عملیات د مور او ماشوم لپاره څومره احتمالي خطرونه لري او په عملیاتو کې د مور او ماشوم ژوند څومره د ګواخ سره مخ کیدلی شي، هر کال څومره میندې او ماشومان د زیږون د عملیاتو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي؟ د دې پوښتنو ځوابونه به د روغتیا وزارت د مرستیال ویند نور الله ترکینه واورو.
په 2019 کال کې په ټولو دولتي روغتونونو کې 1,100 بیا له دغه پرشن څخه مړه پیدا شوې دي، چې بیا د حاملګي یا ولادت په مرحله کې 348 خزینه وپات شوې دي، چې دغه جمله څخه 3 خزینه د سیزلن سیکشن لامل مړې شوې دي، چې 4,129 د ولادت څخه وروسته ماشومان مړ شوي.
امیدوار میندو ته تل ډاکټران د خو خوړو او کافی اندازه خوب سپارښتنه کوي، چې ځینې میندې او کورنۍ د ډاکټرانو دغه خبرې په پام کې نیسي. خود ارواپوهانو له نظره د نورو ټولو روغتیايي ټکو سربیره یو امیدوار مور رواني آرامتیا ته هم اړتیا لري. خو دا چې رواني آرامښت د یوې امیدوارې مور لپاره څومره اړین دی، دا به د رواني مشاورې بنفشه لنګری په خبرو کې واورو.
استرس او نور خپګان چې یو میرمن یو امیدوار میرمن ولري، د ولادت په وخت کې میرمن د مشکلات سره مخ کیږي. دا خو واضح ده چې یو میرمن کله چې ولادت پروسې ته را رسیږي، بعضي هورمونونه دي چې د نورمال په شکل باندې د انسان په وجود کې افراسیږي او ولادت ته کومک کوي. خو کله چې میرمن رواني مشکلات سره مخ وي او یا خپګان ولري، نو بیا هغه وخت هغه هورمونونه نه افراسیږي او نورمال پروسه چې د ولادت هغه نه تر سره کیږي، نو دی وخت چې میرمن باید سیزارین شي.
په افغانستان کې په لورو پرتو سیمو کې تر ډیره میندې په لیک او لوست نه پوهیږي او هم د مختلفو ستونزو له کبله راډیو او ټلویزیون ته لاسرسی نه لري. خو د ښځو مدافعین او فعالان هڅه کوي چې امیدوارو میندو ته په لرو پرتو سیمو کې تر خپلې وسې عامه پوهاوی وکړي. ملالۍ میوند چې په ختیځ کې د ښځو فعاله ده، د خپلو فعالیتونو په اړه راته داسې وایي.
د غونډو د لارې، د ناستو له لارې، همداسې د بېلابېلو برخو کې مو عامه پوهاوی کړی دی او ټولو خویندو ته مو هڅه کړې ده چې دغه ورته ورسو چې څنګه دی وکولی شي چې هغه کومې لارښوونې په نظر کې ونیسي، څنګه باید روغتون ته ولاړ شي تر څو دی سالم ولادت ترسره کړي.
د ډاکټرانو په وینا د ماشوم د زوکړې لپاره طبیعي زیږون تر ټولو ښه او ډاډمن زیږون دی. خو که چیرته د ستونزو له امله یوه مور طبیعي زیږون ونه شي کړی، نو د مور او ماشوم د ژوند د ژغورلو لپاره د زیږون عملیات اړین دي. دا چې د زیږون عملیات په تړاو عام خلک څه نظر لري، د دې په خبرو کې به یې واورو.
نوم می نورشاه نورانی ده او د خوست ولایت اوسیدونکی یم. ډاکټران د دې لپاره زنناوی عملیات کوي چې خپل زده کړې پکې کوي.
زمانم نوید ولادت د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. اوس ولایت چې د ښځه هم د شفخانه ته ورولې، ډاکټران زیږون لپاره عملیات کوي، ځکه د دوی پکې ګټه ده په عملیاتو کې.
زه نسیمه یم د چارې قمبر څخه. بعضی خځې مشکلات لري یا طبي ستونزې لري، زما په نظر باید عملیات شي.
په افغانستان کې ډیری میندې هڅه کوي چې خپل ماشومان په طبیعي زیږون دنیا ته راوړي. په تیره بیا د امیدوارو میندو کورنۍ تر ډیره عملیاتو ته زړه نه ښه کوي. خو دا چې په طبي لحاظ ولې ځینې وختونه یوه مور طبیعي زیږون نشي کولی او کومو حالاتو کې ډاکټران مجبور دي چې یوې مور ته د زیږون لپاره عملیات وکړي، دا به په دې مرکه کې واورئ چې زموږ همکارې وږمې جبرخیل د نسایي او ولادي ډاکټرې فریدې امرخیل سره کړې ده.
غلی امر خیلغه کوم لاملونه دي چې یو ډاکټر مجبوریږي چې امیدواری مور ته د زیګون لپاره عملیات وکړي؟
هغه لاملونه چې مور عملیات ته مجبوروي کده سیده ماشوم زړه په جریان د ولادت کې ضعیف سي، یعنی قلب ضعیف سي، او په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خان ته بوزي. او بل علت دا هم کده سیده سر د ماشوم په صحیح وضعیت داخل د حوصلې نسی، یعنی کی چې مور مخې لغه او رزي کړی وي یا هم کوم بل مشکل درلود، سر وخت داخل د اوسلي کیږي یو تعداد حرکات باید اجرا کا اما په مغه حالت کې سر دغه حرکات نس اجرا کولای شي مور له طاق د ولاته مخ په عملیات خانه روانه کی
د میندونه د امیدواری په دوران کې ساتنه او هغوی ته پاملرنه کول د کورنۍ لخوا دا څومره ضرور دی
موږ فامیل ته دا ویلای شو چې یو مور په حالت د حمل کې یو استرس لري هغه یو تشویش لري ځانته که دا میندته صحیح رسته کې ونسی یعنی د مراقبتونه صحیح ونسی امکان لري دوی په بعضی امراض په نامه د ډیپریشن هم یادیږي د امراض ته مخه کی په دې لحاظ هغه مور ته ضرورت لري باید همغه نه د نگاه د روحي نه د مراقبت وسی فامیل باید غیر سره ښه چلند ولري او په قسمت د غذا کې هغه مواد غذایی د میندته ورکړي چې هغه د پروتین ویتامین او آهن زتر ولری دل خاطر سه هر امور ضرورت لري هم ځان له خاطر باید وینه جوړه کید او زیات هم د ماشوم لپاره باید وینه جوړه کی
زین میند چې د دردونو د نزغم لوجه عملیاتو ته مخه کوي او خپل ماشوم په عملیات دنیا ته راوړي دغه عملیات بیا روسته دوی ته څه زیانونه لزان سره لرل شي
دا چې زین میند په خپل خواسته باندې عملیات کیږي یا درد عملیات تحمل کولای نسی کدی چې د تمیو طبي حالت ویل سو عملیات هم د دوی کله چې ساده وی مشکل ونه لري اما پس له عملیات هغه مشکلات دوی پیدا کوي اول خو چرک دی حوصله لري چې دوی میدان ځان چرک پیدا کا پس لغه دوی نور ولاتو ته مشکلات په وجود راوړي مثلا کدا بل ورو غوړي چې دا نارمل ولاتو کا امکان لري چې مخکله وخت حمل واخلي یا کوم بل مشکل ته پیدا شي او دا نه ونسی کولای نو نارمل ولاتو کا او بل دا خبره چې ډيري وخت په جرحه دی عملیاتي کې یعنی ساحه عملیات سي طبعا غلطه هر عضو دی وجود ته التصاق کوي مثلا کدا سي بداخ د ناست مور کې هر اوس وسیلته موجوده تل څاق کوي په اصطلاح من کولای سوې چې بل وره حمل چې د مور وخت کې د سیمغه ناحیه د جرحه کې مغه ناحیه د عملیات شوی ده هغه حالت کې خپل پلاسنټا یا جوړه راسي د ته التصاق وکړي یا سريخ سي په غل لحاظ باندې کې د مور بیا دویم وار اختلاط د عملیات ته موج کیږي
د نیمه نړۍ د خبرونه کې چې د زیګون د عملیاتو په اړه جوړه شوې و د پایلې ته ورسېدو کې چیرته د امیدواری پر مهال مند روغتیاي کلینیکونو ته په منظم ډول مراجعه وکړي د لومړی عملیات او دویم حمل ترمنځ د دریو کلونو موده په پام کې ونیسي او مند سره د امیدواری په موده کې توتريخواله وشي دا ټول د دې لامل کېږي چې د زیګون عملیاتونو احتمال زیات کړي د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا د الله پامان
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام روغتي اول وای چې د کورونا ناروغي بیا د خواخوا قدم وای روختون والا وای دویما چپای رازی نو ډالر ورته پکار دی چې مخی ونیسو د خبرونه په پیل کې مو د بوټ پاکانو ل رئیس سره مرکه درته کړی دا کای ووري نو د چاپروسانو او بوټ پاکانو په توپیر به هم خبر شي
د بوټ پاکانو د لوی شورا خغلی رئیس که خپل ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو
مهرباني مهرباني ز خیالي خان بوټ پاک د بوټ پاکانو د لوی شورا رئیس
د بوټ پاکانو د لوی شورا خغلی رئیس که دا راته وایي چې د بوټ پاکانو شورا څه کارونه کوي مهرباني بوموي
د بوټ پاکانو شورا ته هیواد ټولو بوټ پاکانو د حقونو خوندي کولو او په مجموع کې د ټول هیواد د خدمت مسؤلیت لري موږ غواړو د بوټ پاکي د فرهنګ په بابا وله سره خلک حوصله او خوش خلقی تر او بولو د بوټ پاکانو شورا حل ځل کوي چې په دې ډول د زور او دیکتاتوري فرهنګ کمزوري کې او هر څوک مقام او هدف ته د رسیدو لپاره د بوټ پاکي اصول وکاروي
ل بوټ پاکي نامو مقصد د خلکو د بوټانو پاکول دي
نه 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 ل بوټ پاکي نامو مقصد د د چارواکو او هغو شخصیتونو چې د یو څه تمه ورڅخه کیږي په پاکو بوټانو صافي تیرول او لاس وهل دي. په دې معنا چې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره قدرت والا کسانو ته یو څه خوشامن او ښکته پورته کیدل شرم ونه ګڼي او په خلاصه ټنډه ملا ورته کړوپ کړي.
ستاسو مقصد چاپلوسي او غړمالی ده؟
نه، په اصل کې د چاپلوسۍ او بوټ پاکۍ ترمنځ ډېر زیات توپیر دی. معمولا چاپلوسي سړی ښکته راولي او بوټ پاکۍ پورته بیایي. په اصل کې بوټ پاکۍ خپل منل شوي اصول لري چې که بیا اړتیا وي ورځ به یې درته تشریح کړم.
نو ته بوټ پاکۍ له چاپلوسۍ او غړمالۍ څخه جلا بولې؟
بالکل همداسې ده، دا دواړه جلا دي او جلا څېړل کېږي.
یو وړوکی مثال یې راکولی شي؟
هو، ولې نه. چاپلوسان او غړمالان ایله تر ریاست ورسیږي، هغه هم چې ډیر تجربه کار او ماهر چاپلوس وي. خو بوټ پاکان آن وزارت او سفارت ته هم رسیدلی دي. بل مثال یې دا دی چې چاپلوسان هر عادي سړی هم پیژندلی او تشخیصولی شي، خو بوټ پاکان یوازې ډیر ماهر کسان هم په سختۍ پیژندلی شي.
کوم لوی توپیر هم سره لري که نه؟
هو، ولې نه لري. د چاپلوس او غړمال زیاتره وخت خوله جینګه او سترګې تیز حرکت کوي، خو بوټ پاک بیا آرامه، ظاهرا زړه سوانده، خواخوږی، عادل او روشن فکر ښکاري او په ندرت سره د چاپلوسۍ علامې پکې راڅرګندېږي.
اوس یې کوم ډول ښه چلیږي؟
بوټ پاکان دوی داسې دي لکه ماین پاکان. د صاحبانو زړونه د ځان دپاره له هر ډول تشویش او شکه پاکوي. ځینې خلک له موبایل سره ډیره مینه لري او پکې خبرې کول ډیر خوند ورکوي، لکه داسې.
ځای زده مې سو، خو ګوره پام دې وي چې زر زر زنګ ووهې، چې سودا به مې یې درته.
ښه، خو ته مار چاته خوشې خوشې زنګونه مه وهه چې ډېر مصرف لري.
نه وهمه، که مې کوم وخت تا ته ووهه په الوتکې کې ځې.
او ډېر لرې ولایت دی.
ځه، خدای دې په خیر سره ورسوه.
پام دې وي چې زونډی او لونګ هره ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي.
ښه، ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایې خلې، وایې د هغه ځای ښې ګاڼې دي.
بلې اورم، څوک خبرې کوي؟
بلې بلې، د زونډي پلار یې.
خورې، ته څوک خبرې کوي؟
وای خدای دې ورمې ډېر لاندې که دوه ورځې دې نه دي وتلې، اوس دې خورم کړم.
دا ته څوک یې؟ زه د زونډي پلار نه یم، سربلان خان یم.
ښه ښه، اوس دې نوم هم بدل که.
خورې، ته لکه چې د بادر خان مېرمن یې، ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم.
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده، خو زه به دې مخواښه شم.
بلې، د زونډي مور یې ته یې؟ څه دې ویل؟
هلو، د زونډي پلار ته یې؟
او څه دې ویل؟ خیریت خو دی؟
هغه مخکې څوک را سره غږېده؟
هغه د ما ملګری سربلند خان و. څه خو به دې نه وي ورته ویلي؟
نه، څه مې کاوه، ورته ومې ویل چې د زونډي پلار مې په کار دی.
ښه، نو څه دې ویل؟
ما ویل چې څو بجې دي، وړو لمده وم.
خو هغه دی په کور کې هم دیوالي سات شته او په موبایل کې دې هم سات شته.
په هغه کله پوهېږم.
یوه بجه ده.
ځه، ښه دی، وړو لمدولو وخت دی. خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې هېرې نه شي.
ښه، ځه، د خدای په امان.
په مخه دې ښه، داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې.
کار لرم وښځې، مومې په عذابه وه. او خمه او پیژندې چې د ما بدبخت میرمن او د زونډي مور یې؟ څه دی ویل؟
ما ویل چې د الیکانو د پښو د چاندو لپاره واسلین واخلم که نه، هغه نور خلاص شوي دي.
وایخله
لږ واخلم که ډېر؟
هر څومره چې اخلي وایخله.
ښه، خو ګوره چې بیا غالمغال ونه کې چې ډېر دې اخیستې و.
ځه، په اندازه یې واخله.
ښه. زندی پلاری
چه وایی؟
ما ویل سبا تا می زندی پا مور پسی ولیگم
ده چه لپارا؟
نو طول راغلی دلتا دی من کردی یواز مور می ندار راغلی
طول ده چه ده پارا راغلی دی؟
سا پیروی دی لور کوری دی
پسی ویلیگا؟
چشی ورطا پاخه کم؟
ده ما سار هر چه ورطا پاخوی پاخه که لخوبه دی وویستم
تو بجی دی چه بیا ویده شویی؟
سو بجی دی دشپی دول از بجی دی؟
تو روز خلا سار ما خام دی آسی خوب غلبه در بندی کردی
ده تا سا تیر دی موک طول ورس کار کهو
ام دا وست می پلار یاد که گوره چه راتلی چه نکریزی دی ایری نشی پام دیوی چه دلهم نکریزی راوری
هلو هلو شکر دی خدایا چه ده موبایل چارچ خلاشو که نه تر ساره نپری خودم تا پا چه بلا واختم اوس دغه کیسه هم واورئ
نیرختون لجراحی واټ نه سم د قصابۍ مارکیټ جوړ شوی و څنګه به چې پیسه داره ناروغ روغتون ته راغی نو په عملیات کولو به یې د متخصصو ډاکترانو ترمنځ سمه ترګني پیل شوه د ناروغ د معاینې او داخلې پر وخت به له ناروغ نه زیاتې د هغه له پایواز نه ډېرې پوښتنې کېدې مثلا چیرته کار کوئ د میاشتې تنخوا مو څومره ده کور مو د ښار په کومه ناحیه کې دی او څو پوړه دی دغسې پوښتنو د ناروغ برخلیک معلوماوه چې باید عملیات شي که نه ځواب ورکړل شي او یا هم په لومړي لیست کې ونیول شي او که په دوهم دریم او نورو کې داسې ناروغان ډېر وو چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په روغتون کې د عملیات په تمه پراته وه چې د هغوی ټولو د پاتې کېدو علت د هغوی د کمې تنخوا کارونه او خام واړه کورونه وه د ناروغ به چې څومره کور غټ او پوخ و او چې څومره به یې تنخوا او نور عایدات ډېر و نو همدومره به یې د عملیات شوي ځای ټاپ هم اوږد او لوی و تر څو معلومه شي چې ناروغي خطرناکه او عملیات یې سخت او مهم و د جراحي هر متخصص او پروفیسور څو تنه همکار ډاکتران او نرسان درلودل چې د عملیات پر وخت له مرستې علاوه د راتلونکي هر یو ناروغ په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو دنده یې هم پر مخ بیوله او په نتیجه کې خپله برخه اخیسته ځکه زیاتره پایوازانو به د خپلو ځانګړو معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوله نو همدغه همکار ډاکتران او نرسان و چې کره او سم معلومات به یې پیدا کول او د هغو له مخې به یې د ناروغ د جراحي وخت او نوعیت ټاکه چې مثلا ګیډې څومره چیرې شي د عملیات په کوم لیست کې ونیول شي او پایواز ته د عملیاتو کوم نرخ ورکړل شي سره له دې چې په روغتون کې کوم استخباراتي کانال یا شبکه نه وه خو بیا هم دا هر څه دومره پټ او په کراره ترسره کېدل چې غوږ په غوږ هم نه خبرېده نن هم لکه د نورو ورځو غوندې د متخصصانو ترمنځ غوښنه او شتمن ناروغان سره وویشل شول او پروفیسران په سپینو جامو کې چې د دوی د پاکۍ او اخلاص نمایندګي یې کوله د عملیات کولو خونو ته لاړل نرسانو عملیات ته برابر ناروغان یو یو په نوبت عملیات خونې ته راننه ایستل او له عملیات وروسته یې بیرته وویستل او په انتظار خانو کې د شیرینۍ له اخیستلو وروسته خپلو پایوازانو ته ور وښودل د لومړۍ درجه ناروغانو له جملې داسې ناروغ نه و چې خېټه یې له دوه لویشتو کمه چیرې او ګنډل شوي وي او همدې لویو ټاپونو ښودله چې ناروغ ښه دنده ښه عایدات لوی کور او لوی کاروبار لري د روغتون لوی متخصص جراح د وروستي ناروغ په عملیات بوخت و چې هنر سپټ په غوږ کې وویل صاحب همدا اوس یو ناروغ راوړ چې دوه غټ شرکتونه درې غټ مارکیټونه او څو پاخه قیمتي کورونه لري پروفیسور یې په بې صبرۍ سره خبره ونیوله او ویې ویل ډېر د خدای رحم شوی همدا اوس لاړ شه او عملیات ته یې برابر کړه زه ژر ژر دا خلاصوم او درځم بیا یې خپلو همکارانو ته وویل چې ژر ژر د ناروغ ټپ ور وګنډي او ځای بل ناروغ ته خالي کړي لږ شېبه وروسته یو خېټور ناروغ د عملیات پر میز سملول شو او د بیوښه کولو کار یې پیل شو پروت ناروغ اپنډکس شوی و او ډیر وخت ورباندې تیر شوی و له همدې امله ډاکترانو هڅه کوله چې عملیات یې ژر ترسره شي او په همدې وخت کې همکار ډاکترانو ته ور په یاد شوه چې له ورختایه یې د عملیات نوې چاړه د هغه بل ناروغ په خېټه کې پرېښې ده
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و سپوږمۍ برای افغانپور یاسمین حکمت او صادق سپنغر
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پټ جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ